بنګړی سلام ټول اوریدونکو لیدونکو ته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د سهار شپږ نیمې شوې، ورځو لنډو خبرونو ته. ایمرجنسی وای د کابل په دشتي برچی کې د پرونی چاودنې له کبله دیارلس ټپیان ورول شوي. د ایمرجنسی روغتونونو بنسټ پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي، د کابل له اتلسمې ناحیې د دوی د کابل روغتون ته د شپږو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون دیارلس ټپیان ورانتقال شوي. پرون کابل کې دوی چاودنې وشوې چې یوه د خیرخانې مینې ابو مسلم خراساني جماعت ته څیرمه او بله ماسپښین مهال په دشتي برچی کې وه. د کابل د امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو ویاند خالد زدران وایي، په دشتي برچی کې د لاسي بم په چاودنه کې دوه کسان جل شوی او دولس نور ټپیان دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای، افغان غوښتونکو ته د ویزو او په ترکیه کې د استوګنې د اسنادو د ورکړې ژمنه نه ده شوې. د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون پنجشنبه دا څرګندونه کړې. په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي، چین غواړي افغانستان کې د ګوزانیا پولیو ناروغۍ په ختمولو کې همکاري وکړي. دغه سفارت ویلي دا خبره پرون پنجشنبه د چین د نړیوالې پراختیا د همکارۍ ادارې سی آی ډی سی مرستیال لی مینګ د طالبانو له سرپرست سفیر ملا اسدالله سره چې په بلال کریمی مشهور دی په کتنه کې کړي. د سفارت د اعلامیې له مخې لی مینګ ویلي، د افغانستان له ادارو سره په همغږۍ غواړي د لارې یوه نقشه جوړه او د ګوزان یا پولیو له منځه وړلو لپاره خپلې مرستې وکړي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره سبا شنبه 14 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. دغه بانک پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، د سوداګریزو بانکونو د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو غواړي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. په سودان کې ډیموکراسي پلاو فعالان وایي، د پلازمېنې خرطوم پر ځینو برخو پرون پنجشنبه د توپونو په ډزو لس ملکیان ووژل شول. د سودان په جنوب کې د مقاومت کمیټه وایي، دغه لس ملکیان د استوګنې پر ساحو او یو محلي مارکیټ د توپونو د لګېدو له کبله وژل شوي.
اساسي او بشري حقوق. درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې یو بل ته د متقابل درنوي پاک خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی، په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوقو دی برخي استاد عبدالعظیم صفای. استاد، په پایل کې درته وایي، کله چې موږ غواړو یو سالمه کورنۍ ولرو، په کورنۍ کې یو بل ته درناوی وي، کوم مسائل باید په پام کې ونیول سي؟
کورنۍ تشکیل او د کورنۍ بنسټ د کورنۍ د حقوقو د عادی لپاره ډیره مهمه خبره ده. موږ تاسو عامیانه خبره لرو چې د هر کار بنسټ او تهداب باید سم کې کودل شي. همداسې د دې لپاره چې په راتلونکي کې یوه کورنۍ ښیرازه وي، یوه کورنۍ په مینه او محبت سره، په صمیمیت سره استواره وي، په هغې کورنۍ کې متقابل درناوی، متقابل احترام موجود وي د کورنۍ د غړو ترمنځ، نو د کورنۍ بنسټ ایښودل دا ډیره مهمه خبره ده. موږ او تاسو مخکې له دې چې یوه کورنۍ تشکیل شي، یوه کورنۍ منځته راشي، موږ عقد د نکاح مطرح کوو چې د نکاح عقد کوم شرایط لري، کوم ارکان لري، د دغه د نکاح د عقد نه مخکې کومه دوره چې ده، چې د نامزادۍ دوره ورته وایي، دغه دوره څومره ارزښت لري. دې مسایلو ته باید ډیره توجه وشي. د دې لپاره د کورنۍ بنسټ سم کېښودل شي، نو دا مقدماتي مسایل د یوې کورنۍ د تشکیل دا مسائل باید مخکې له مخکې وڅېړل شي. مثلا یو دوه ځوانان کله چې زړه ښه کوي او کله چې دوی ته آمادګي ښیي چې موږ باید کورنۍ جوړه کړو او یو ګډ ژوند ولرو، فامیل باید تشکیل کړو او موږ په راتلونکي کې مشترک ژوند ولرو، نو د دې دوه ځوانانو د پېژندلو لپاره هغه مقدماتي او د مقدمې په شکل هغه کومه دوره چې ده، چې د نامزادۍ په نوم باندې یادیږي، دغه دوره ډېره ارزښتمنه دوره ده او دغه دورې ته باید د ارزښت په سترګه وکتل شي او دې ته باید توجه وشي. دغه دورې ته او په دې دوره کې د دوه ځوانان یو بل ډېر ښه پېژندلی شي. د نورو په حضور کې او د نورو په وړاندې د دوه ځوانانو څرګندېدل، دوی یو بل سره خبرې کول او دوی یو بل پېژندل، همدارنګه د یو بل عقایدو په اړه باندې څرګندونې ولري، د یو بل د اخلاقو په اړه باندې، د یو بل د تحصیل په اړه باندې، د یو بل د اقتصادي توانایي په اړه باندې، د کورنیو د سلوک په اړه باندې، همدارنګه د کورني نظام په اړه باندې، همدارنګه د یو بل د اصل و نصب و دا مسائل، هغه مسائل دي چې د نامزاتۍ په دوره کې مطرح کیږي، بخصوص د دوو طرفو د عقایدو او د دوو طرفو د اخلاق او سلوک په اړه باندې باید کاملا دوی آگاهي ولري او کاملا یو د بل په اړه باندې معلومات ولري، تر څو دوی دغه بنسټ د کورنۍ ډېر ښه کیږي، دوی یو د بل په وړاندې رضایت وښیي. که چیرې دغه دوره چې د نامزاتۍ په نوم باندې دي، که دا دوره سمه ترسره نه شي او دې دورې کې مثلا وخت ورنه کول شي تر څو دوه کورنۍ او دوه ځوانان د نورو غړو د حضور په وړاندې دوی یو بل سم ونه پېژني، دوی یو بل ترک نه کړي، یو بل سره خبرې ونه کړي، نو تب ان چې د دوی راتلونکی ژوند به هم، د دوی کورنۍ به هم داسې نیمګړې وي، او د دوی په کورنۍ کې به هغه شان چې موږ تمه توقع لرو چې متقابل احترام، متقابل درناوی، صمیمیت، هغه شان به نه وي بیا. نو دا مقدماتي دوره باید په نظر کې ونیول شي.
بله، وروسته له دې چې کورنۍ تشکیلېږي، او اولته خویندې ورونه د دو ترمنځ متقابل احترام بیا څومره مهم ده، که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دا ټول تهداب د کوژدې له وخت نه کېښودل کیږي، اما هغه وخت باید دا ټول مسایل وسنجول سي. وروسته چې بیا ځوند نور مخته ځي، په کورنۍ کې انجلۍ پیدا کیږي، هلک پیدا کیږي، خور غټه یي، ورور وړکۍ، یا برعکس هم دسي، د دو ترمنځ هغه متقابل احترام څومره مهم دی؟
کله چې د کورنۍ تهداب سم کېښودل شي او دغه د دواړو جانبینو ترمنځ د عقد د نکاح ته رضایت وښودل شي، او دغه نکاح په رضایت باندې، د دواړو جانبو په رضایت باندې، د دواړو کورنیو په رضایت باندې، د دواړو کورنیو په شرایطو برابرېدو باندې دغه نکاح منعقده شي، طبعا د دې نکاح تاثیرات به هم ډېر مثبت وي، او دغه نکاح یا دغه عقد د نکاح به ډېر ښیرازه وي، او یو ښه کورنۍ به تشکیل کړي. کله چې دغه تهداب سم کې خودشي، بنسټ سم کې خودشي، طبعا د کورنۍ د مشرانو نه چې هغه مور او پلار دي چې په ابتدا کې دغه کورنۍ منځ ته راوړي، دغه فامیل تشکیل کړی ده، د دوی اولادونه چې کله پیدا کېږي، د دوی اولادونه چې په فامیل کې راځي، په خبره پوهېږي، او بالاخره دوی یو د بل په وړاندې یو اجتماعي خوی پیدا کوي، دا ټول د مور او پلار نه اخلي. کله چې مور او پلار په کورنۍ کې سلوک کوي یو د بل سره، کله چې مور پلار یو د بل په وړاندې د کورنۍ د مشرانو، د کورنۍ د مدیرانو، رهبرانو په حیث دوی یو د بل په وړاندې سلوک کوي، عمل کوي، نو دا طبعا په ماشومانو باندې مستقیما تاثیر لري. که چیرې مور پلار په رضایت باندې وي، په محبت باندې وي، په صمیمیت باندې وي، نو اولادونه هم دغه شان تربیه او تعلیم ترېنه اخلي. که چیرې مور پلار خدای مکه دوی ناراضه وي یو د بل په وړاندې، هغه د مخکنۍ خبرې په اساس چې دوی تهداب د فامیل صحیح نه ایښودل شوی، نو طبعا چې دغه ماشومان به هم ترېنه ځورېږي. کله چې مور او پلار یو د بل په وړاندې ناراضه وي، د نارضایتۍ نور ډېر حوادث هم لري، د نارضایتۍ له امله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی منځته راځي، په کورنۍ کې صمیمیت له منځه ځي، محبت له منځه ځي، اړیکې له منځه ځي، متقابل احترام چې ډېره مهمه خبره ده، هغه له منځه ځي. دا ټول منفي تاثیرات لري په ځوانانو باندې، د کورنۍ په ماشومانو باندې، چې هغوی باندې مستقیما تاثیر لري. که چېرې مور او پلار یو د بل په وړاندې متقابل احترام مراعت نه کړي او صمیمیت نه لري، نو طبعا چې اولادونه هم همغسې تربیه کېږي. مور او پلار ته لازمه ده چې دوی که څه هم دوی کچیرې مثال دوی په خپل منځ کې سمې اړیکې هم نه لري، ولې د اولادونو لپاره دا چې دوی اولادونه پیدا کړي دي او دوی فامیل جوړ کړی ده، دوی د اولادونو لپاره باید، د اولادونو په وړاندې باید سمې اړیکې وپالي، باید یو بل ته احترام ولري، باید یو بل سره صمیمیت ولري، محبت ولري، تر څو اولادونه ترېنه زده کړي. نو دا ډېره مهمه خبره ده.
بله استاد، تاسو په دې باندې ټینګار کوئ چې تا که موږ غواړو چې په کورنۍ کې یو بل ته درناوی وي، نو د ژوند پایل باید سم سوی وي، تهداب باید روغ وي. خو موږ او تاسې ډېر زیات مثالونه لرو په افغاني ټولنه کې چې کله کوزده کېږي، مشران یې په خپله خوښه کوي، ځوانانو ته دا اجازه نه ورکوي چې دوی یو بل وټاکي، اته یو بل سره خبرې وکاندي، راتلونکي ځوان پاکړي، یو بل سره مشوره وکړه. دغلته د کورنۍ مشرانو څومره د ځوانانو حق تر پښو لاندې کړ؟
طبعا دا متاسفانه زمونږ په افغاني ټولنه کې پخوا ډېر دا خبره مطرح وه، اوس هم څه ناڅه مطرح ده، او د دې تاثیرات واقعا چې ډېر منفي تاثیرات دي. که چېرې ځوانانو ته د دې وخت ورنه کول شي چې پخپله انتخاب وکړي، پخپله رضایت وښيي، او پخپله د خپل د ژوند ملګری یا ملګری انتخاب کړي، او دغه د راتلونکي ژوند په اړه باندې پخپله تصمیم ونیسي، نو دا به د دوی په ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات هم ولري په راتلونکي کې. البته د والدینو رضایت شرط ده، د والدینو رضایت باید پکې موجود وي، اما د اولادونو نه کله چې دوی عاقل وي، بالغ وي، هغه قانوني سن ته رسېدلي وي، او دوی په تحصیل باندې آراسته وي، د دوی جرأت ولري او د دوی توانایي ولري چې پخپله انتخاب وکړي، نو دوی ته د هم د رضایت حق ورکول شي. که چېرې د دواړو طرفو د عقد د نکاح رضایت موجود نه وي، نو اصلا عقد د نکاح نه مطرح کیږي، ایجاب و قبول په جبر او اکراه باندې نه منعقد کیږي، ایجاب و قبول منځ ته نه راځي. اصلا د ایجاب و قبول اصلي فلسفه رضایت ده. کله چې رضایت موجود نه وي، اصلا ایجاب و قبول نه ده شوی، اصلا عقد نکاح منعقد شوی نه ده، نو طبعا چې در عقد نکاح باطل عقد نکاح ویل کیږي، او دا نور حوادث هم لري راتلونکي کې. نو مور پلار او د کورنۍ مشران کله چې په خپلو ځوانانو باندې سرپرستان دي، ولیان دي، نو دوی باید ډېره توجه وکړي د خپل د ځوانانو رضایت ته، د خپل د ځوانانو انتخاب ته. البته که انتخاب یې غلط وي، ورته دې وپوهول شي چې زویا یا لورکۍ ستا انتخاب غلط ده، ستا انتخاب دغه دغه نیمګړتیاوې لري، او ته باید د دې پوهه ولرې. زه تا ته په انتخاب کې د زه دخالت نه کوم، زه نه غواړم چې په تا باندې فشار راوړم، اما ستا انتخاب دا ده ستونزې لري. که چېرې کورنۍ په دغسې اخلاقیاتو باندې، په دغسې متقابل احترام باندې استوار وي، نو زه باوري یم، زه متيقن یم چې اولادونه هم غلط انتخاب نه کوي، ځکه دوی سالمه تربیه لري، او دوی سالم روزل شوي دي، دوی په اخلاقو باندې روزل شوي دي، دوی په اجتماعي سلوک باندې، په نزاکتونو باندې روزل شوي دي، او دوی هیڅکله غلط انتخاب نه کوي. مهمه دا ده چې کورنۍ کې ځوانانو ته کله چې دوی ماشوم وي، کله چې دوی عاقل کېږي، د همغه وخت نه په ځینو مسایلو کې د تصمیم نیولو حق ورکړي، په ځینو مسایلو کې د مشورې ورکولو حق ورکړي، تر څو په راتلونکي کې کله چې دوی عقد د نکاح هم کوي، دوی باید ډېر هوښیار وي، ډېر هوښیارانه او ډېر په جرأت سره دوی خپل د ژوند ملګری هم انتخاب کړي، او خپل ژوند په اړه باندې مثبت تصمیم وشي نیولی.
بله استاد، مونږ داسې مثالونه هم لرو چې کورنیو په خپل سر باندې پرېکړه کړې، کوزې کړې، په دې باندې کورنۍ پوه سوي. دغه ځوانان په راتلونکي کې مخکې نه شي سره تللی، ځکه د دوی خویونه ډېر فرق سره لري، تفاهم نه سره لري، یو په یو خوا روان ده، بل په بله خوا روان ده. د همداسې کسانو واده کېږي، بیا همداسې کسان ماشومان نړۍ ته راوړي. د دغه رقم ماشومانو چې له ابتدا نه یې تهداب سم د کورنۍ نه دی ښودل سوی، کوم تاوان دغه ماشومان خپلې کورنۍ ته رسولی سي، کوم زیان ټولنې ته بېرته رسولی سي؟
د والدینو رضایت یا د کورنۍ د مشرانو رضایت په عقد د نکاح کې دا شرط ده او اساسي شرط ده، اما دا په دې معنا نه ده چې دغه رضایت د تحمیل شي، دغه شرط د تحمیل شي په هغو ځوانانو باندې چې د نکاح ارکان هغوی پورې اړه لري، او د نکاح ارکان هغوی باید منځته راوړي، او هغوی باید منعقد کړي. دا په دې معنا نه ده، بلکې د نکاح ارکان د دواړو طرفو د ایجاب و قبول په اساس باندې منځته راځي او منعقد کیږي. نو د والدینو رضایت باید دومره نه وي چې خپل سلیقه د ځوانانو په خلاف، د ځوانانو د انتخاب خلاف باندې، یا د دوی د رضایت په خلاف باندې وکارول شي، او د دوی هغه ټول صلاحیت، د دوی ټول رضایت سلب شي، او هغه د مور پلار رضایت باید تحمیل شي ورباندې، او دا باید تایید شي او دا منځ ته راوړل شي. دغه ډول نکاحې دا ډېر کورني تاوتریخوالي په راتلونکي کې لري، نارضایتیانې لري، تنفر لري. دوی بالاخره په افغانستان کې خو داسې یو بدبختي بله هم نه کشورې د عقد نکاح یا د کورنۍ مور او پلار یا د بل سره جوړ نه وي، نو پس د عقد نکاح دوی اصلا یو بل سره نشي جلا کولی، ځکه دوی ته عرف هم دخالت لري په افغانستان کې چې د طلاق مسالې ته څوک زړه نه ښه کوي زمونږ افغانان. اما که چیرې د دوی ژوند تریخ وي، د دوی ژوند ګډ ژوند مخته نه ځي، او دوی نشي کولی چې ګډ ژوند تشکیل کړي او د دوی خپل اولادونه سم تربیه کړي، سم وي روزي، یا مثلا یو کورنۍ تشکیل کړي چې هغه په اخلاقو باندې، په صمیمیت او په محبت باندې استوار وي، نو دوی ته بیا ګډ ژوند اصلا لازم نه ده چې یو د بل سره وي لري. نو همدغه عرف و عادات او همدغه پدیدې د دې باعث کی که چیرې دوه نفره د عقد نکاح یو د بل سره ډېر تریخ ژوند هم ولري اما سره جلا کېږي نه، بالاخره دغه تریخ ژوند دغه غیر اخلاقي او غیر اصولي ژوند دا بالاخره په ماشومانو هم تحمیلیږي، او بالاخره دا ډېرې منفي پدیدې راوړلی شي. حتی د دې باعث کېږي چې په کورنۍ کې جرایم هم منځته شي، حتی د حقوقو تلف چې هغه اساسي حقونه چې په کورنۍ کې مطرح دي هغه د پښو لاندې کېږي، او بالاخره د ماشومانو ته د جرمیت ذهنیت هم ورکولی شي، ځکه تاوتریخوالی چې دا اساسي عامل ده، اساسي بیروني او داخلي عامل ده په هغو افرادو اشخاصو باندې چې هغه په جرم کې داخل دي او مجرمین دي. دا اساسي عوامل دي چې څېړل کېږي د یو جرم په جرمي حالت کې څېړل کېږي، او بالاخره شخصیتي دوسیه یو مجرم ته په نظر کې نیول کېږي. نو هغه جرمي حالت ته ډېر نه ورځو، راځو کورنۍ حالت ته چې دغه ډول نکاح، دغه ډول عقد د نکاح منعقد کېدل دا په کورنۍ کې ډېر تاوتریخوالي منځ سره وړي، او دغه کورنۍ بیا په مینه او محبت سره، په صمیمیت سره، په آرام فضا کې په ژوند کولو سره مخته نه ځي، او دا کورنۍ ډېر تریخ ژوند لري. بیا
بله، تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړله چې که څه هم ژوند تریخ وي، مګر دا چې رواج نه ده، دود نه ده، عرف دا رقم ده چې کله یو ځل واده وسه تر اخره به بیا مغه نفر سره امغه ژوند تیریږي، ولو کار او راز خشونت تاوتریخوالی وهل ټکول او توهین ول وي. دغه ته اوس څومره بیا حق تر پښو لاندې کیږي؟ یعنی هر وګړی د دې حق لري چې یو آرام ژوند ولري، یو نارمال ژوند ولري. کله چې ټول ورځ ژوند په جارو جنجال وي، دغه د ځوانانو حق څومره تلف سه د خوشاله ژوند حقي؟
طبعا د هماغه شیبه نه چې د دوی عقد نکاح بنسټ په جبر او اکراه سره ایښودل کېږي، د هماغه شیبه نه حق تلفي مطرح ده، د هماغه شیبه نه، د هماغه دقیقې نه د دوی حق تلفي مطرح ده، آن تر دې پورې چې د دوی اولادونه پیدا کېږي، د دوی اولادونه په تاوتریخوالي کې روزل کېږي، اساسي حقونو نه بې برخې، تعلیم او تربیه نه بې برخې، د ښه سلوک نه بې برخې. دا ټول حق تلفیان دي، دا ټول هغه اساسي حقونه چې تر پښو لاندې کېږي. نو ماشومان حق لري په لومړي قدم کې په مور او پلار باندې چې د دوی حقونو ته توجه وکړي او د دوی حقونه ورکړي. د دوی مادي حقونه دي او که د دوی معنوي حقونه دي، هغه ټولو ته مور او پلار مکلف دي چې باید توجه وکړي. په دوهم قدم کې بیا د مور او پلار حقونه مطرح کېږي. نو په اول قدم کې چې کله د اولادونو حقوق مطرح کېږي، نو هغه د مور او پلار د روابطو پورې مربوط دي چې د مور او پلار روابط څنګه دي، آیا د دوی ګډ ژوند په سوله ییزه توګه ده، نه ده، د دوی ګډ ژوند په متقابل احترام باندې مخته ځي، نه ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو خپل ځان ته ښې مېرمنې انتخاب کړئ، او تاسو باندې اولادونه حق لري چې ښې مورګانې ورته انتخاب کړئ. څه معنی؟ چې تاسو کله چې عقد نکاح کوئ، د دواړو طرفو ترمنځ باید رضایت موجود وي، دواړه طرفه باید همکفو وي، همسوي وي، هم سطح وي، دواړه طرفه باید یو د بل په وړاندې مساویانه اقتصاد ولري، مساویانه عقاید ولري، هم فطرت وي، دارنګه هم نسب وي، دارنګه کورنۍ دواړه همکفو وي یا همسوي وي. دا هغه مسائل دي چې په راتلونکي کې د یو ګډ ژوند ضمانت کوي. که چیرې دغه بنسټونو ته مخکې له عقد نکاح پوره توجه وشي، نو په راتلونکي کې هم دغه عقد امریکا به دا به استحکام ولري او دا دا په یو خګټ روان باندې به واستواروي.
استاد کدی تر اوسه کله چې په کورنۍ کې جار او جنجال وي د مشرو کشر ترمنځ یو بل ته درناوی نه وي او دا وادم په زور سره سوي وي، د دغه سي کورنۍ او هغه موقف ټولنې ته چې کېدلی سي بیرون نور خلکو ته چې کېدلی سي، کله چې په سیمه کې دوی ژوند کوي دغه سیمه نور خلک په کومه سترګه د سي کورنۍ ته ګوري؟
دغه سي کورنۍ لومړی خو یو د بل په وړاندې خپل حیثیت خپل عزت د لاسه ورکوي، ځکه کچېرې متقابل احترام نه وي نو په دې معنا چې دواړه طرفه بې عزته دي، دواړه طرفه خپل حیثیت نه لري. همدارنګه د خپلو خپلوانو په وړاندې هم دوی ته په کم نظر کتل کېږي، د ټولنې په وړاندې هم دوی ډېر په تحقیرآمیز ډول سره ژوند لري. همدارنګه په کومه سیمه کې چې ژوند کوي په هغې سیمه باندې ډېر منفي تاثیرات وي. کله چې مور او پلار خپل ترمنځ ښه ژوند ونه لري، په اخلاق استوار نه وي، په متقابل احترام استوار نه وي، دغسې اولادونه هم یو د بل په وړاندې احترام نه لري، حتی د مور او پلار په وړاندې احترام نه لري، همدغسې روزل کېږي. بالاخره دا ټولنې ته وړاندې کېږي. کله چې ټولنې ته وړاندې شو نو ټولنه هم ترېنه ناراضه وي او ټولنه هم د دوی د غیر سالمې تربیې نه متاثره کېږي. نو محیط د دوی لپاره چې سالم محیط وي، لومړی باید کورنۍ سالمه وي، لومړی باید عقد نکاح سالم وي، لومړی باید دوه ځوانان چې یو د بل سره آشنا کېږي دوی سالمه وي، لومړی باید فکرونه سالم وي، لومړی باید دغه ټول بنسټیز مراحل دا باید سالم وي تر څو اولادونه سالم وي، تر څو ټولنه سالمه وي. که چېرې دغه بنسټونو ته دغه ارزښتونو توجه ونه شي نو طبعا چې دا په ټولنې باندې ډېر منفي تاثیرات لري. کورنۍ چې دغو ارزښتونو ته توجه ونه کوي، هغه کورنۍ چې دوی خپل ترمنځ متقابل احترام نه لري، دوی به د خپلو خپلوانو په وړاندې هم تحقیر وي، دوی به د ټولنې په وړاندې هم تحقیر وي، په هغه سیمه کې چې اوسېږي هغوی په وړاندې به هم تحقیر وي، او بالاخره د دوی د لانجو نه، د دوی د حق تلفیو نه، د دوی د غیر متقابل احترام سلوک نه نور هم متاثره کېږي. ګاونډی به هم ترېنه منفي متاثره وي، ټولنه به هم ترېنه منفي متاثره وي، او بالاخره زمونږ محیط به هم ورسره نارامه وي او موږ به یو غیر سالم محیط ولرو.
استاد که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو په آخر کې که په غټو ټکو کې کورنیو ته دا ولرو چې که غواړي تاسو چې په کورنۍ کې یو بل ته متقابل درناوی وي، د مشرو کشر ځای معلوم وي، نو دوی څه وکړي په شروع کې، څه کول پکار دي په غټو ټکو کې کراته وایه؟
دوی ته لازمه ده چې لومړی خو دوی خپل کورنۍ سالمې وساتي او خپل کورنۍ په متقابل احترام باندې عادت کړي، خپل اولادونه په متقابل احترام دوی خپل منځ کې ښه سلوک ولري. په دوهم قدم کې دوی باید خپل اولادونه سم وروزي، په متقابل احترام یې وروزي، او دوی ته وخت ورکړي تر څو په ځینو مسایلو کې مشوره وکړي، ورسره په ځینو مسایلو کې تصمیم نیونه وکړي تر څو دوی په دغه ډول باندې عادت شي. په درېیم قدم کې کله چې عقد نکاح رسېږي، دوی ته باید رضایت ورکول شي، دوی ته باید وخت ورکول شي تر څو یو بل وپیژني، یو بل سره سالمه اړیکه ولري، تر څو یو بل سره وپیژني، یو بل درکي، یو بل اخلاق درکي. همدارنګه بل پړاو کې دوی باید دغه عقد د نکاح داسې منعقد کړي چې دوی لپاره ډېر منفي تاثیر کوونکی نه وي، هم د اقتصادي جنبې لحاظ نه، هم د معنوي لحاظ باندې دوی ته ډېر منفي تاثیر راوړونکی نه وي. په اقتصادي لحاظ په دې معنا چې یعنی دوی ته ډېر مصارف باید ایجاد نه کړي دواړو طرف ته، او په معنوي لحاظ باید په دې باندې نظر واچول شي، دوی ته باید د تصمیم نیونې او دوی ته باید د رضایت حق ورکول شي تر څو دوی یو د بل په وړاندې متقابل احترام ولري او یو بل درک کړي. باید
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نم او ټول اورېدونکو نه هم مننه.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د متقابل درنوي پاکله خبرې وشوي. لمک سره میلما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پارز کې چې است الله مال او ملګری.
Thank you. شافوا باني